تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو ګډي ګډي ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211211415
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم او سلامونه وړاندې کوم. پر افغانستان د طالبانو دوهم ځل واکمنۍ د نږدې دوه کلنه کیږي. طالبانو د 2023 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام په پرځولو سره د چارو واګي پلاس کې واخیستل او په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یو لړ اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنۍ ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې، بیا یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ورسته یې د ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بند کړل او د وروستي اقدام په توګه یې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو نا دولتي ادارو کې د ښځو کار ممنوع کړ. په دې توګه ښځې په تیرو دوه کلونو کې د ژوند له ټولو برخو څنډې ته شوې چې د کار افغان ښځې او نجونې سختې خوشینې کړې دي. نړیوالې ټولنې هم د طالبانو دا اقدامات غندلي او د دوی له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نن د ازادې مل مخبرونه کې له داسې یوې افغان انجلۍ سره خبرې کوم چې ښوونځي په لوړه نتیجه پای ته رسولای او تیر کال د کانکور په ازموینه کې په دې هیله ګډون وکړ چې ډاکټر بشي. زما ملمنه د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال په کانکور کې لوړې نمرې وګټلې او د کابل طب پوهنځي ته بریالی شوه، خو تر اوسه یې دا اجازه نه ده ترلاسه کړې چې پوهنتون ته ولاړ شي. زما ملمنه به درته وایي چې که د طالبانو له لوی مشر سره د لیدنې فرصت په لاس ورشي، هغه ته به څنګه قناعت ورکوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، خو لومړی به دا ځان در وپیژني.
سلامونه وړاندې کوم تکل صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. بهر یا د هیواد دننه زه زحل یم، د کابل نه تاسو سره پاتې کیم.
زحل جانې، ما مخکې یادونه وکړه ستاسو د مکتب د دورې، خو هغه یادونه ډیره لنډه وه. په تفصیل سره راته ووایاست چې مکتب مو کله پای ته ورسو؟
ما چې کله مکتب تیر کال پای ته ورسو او د دولسم ښوونځي نه فارغ شوم او بالاخره چې خپل د خوښي پوهنځي ته کامیاب شوم، یعنی د طب پوهنځي ته کامیاب شوم، د کابل پوهنتون ته پوهنځي ته کامیابېدل تاسو ته معلومه ده د یو خوب تیری او هر څوک د خوب تیر ګڼي. ما ډېر زیات خواري، ډېر زیات مشکلات چې د ښوونځي په وخت کې ما ډېر زیات خواریانو سره ښوونځی پای ته ورسوم، هغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، ټولو ته معلومه ده چې افغانستان کې د یو جلکۍ یا د نجونو کل ښوونځي ته بیا هم د چا خبره یور باندې د کاکا یا د خپلوان کله کله وایي چې جلکۍ ضرور نه ده چې ښوونځي ته لاړ شي، یا د نجونو تلل ښوونځي ته داسې یو ډېره لرې خبره ده.
زهل جانې،
بیا هم ډېر
تاسو کله چې مکتب تطلی له دغه سی وستونز سره مخامخ شوی یاست که تاسو د افغان جنو خبره کوي، مګر عملا تاسو له داسې تجربه سره مخامخ شوی یاست؟
نه نه، زه خو شخصا الحمدلله مخامخ شوی نه یم. درم آرام فضا که خوندی تطلم او خونده ایم تیر کال چه ده طالبان را تک سرستم، تیر کال ما خونده پای تا رسو او بالاخره دین خواریان ملل دا چې زحمتونه می و هغه خپل شخصي ژوند کې مو
ورسته لدې چې له مکتب نه فارغ شوي، هغه کوم کال وو، څه وخت وو؟ دقیقا
چې زه د خوندین فارغ شوم ده 400، یعنی تیر کالو چې زه د خوندین فارغ شوم او کله چې د خوندین فارغ شوم ما د کانکور ته درسونه پایل کړل او ما غوښتل چې خپل د ښوونځي ته کامیاب شم.
د کانکور ځل جان، د کانکور امتحان مهم د طالبانو په واکمنۍ کې ورکه؟
بله دقیقا، د کانکور امتحان مو د طالبانو راتګ سره سم په کابل کې مو ورکم.
ډیر ښه، بیا کی سره ته وکی چې دغه د درس ویلو پروسه څنګه و، د کانکور لپاره آمادګی څنګه و، په کوم امید هغه وخت تاسو د کانکور لپاره تیاری نیول؟ په داسې حال کې چې طالبانو لا دمخه خوندزی او دینجونو خوندزی بند کړیو.
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې طالبانو را تک سره سم موږ ټول فکر او ذهن لکه سم ناسه داسې لکه مخفي شغانده سم داسې موږ فکر کول چې شاید کانکور ازموینه نه وي، شاید نور هم داسې اوازې شوي چې د کانکور ازموینه به نه ترسره کېږي او نجونې به نور ښوونځي ته نه ځي. اما بیا هم ما خپل خواري او زحمتونه تمه ادامه ورکړم. ما غوښتل چې دا فکر یا ذهن یا هم دا چې د خلکو آوازې وي دا زه اونه منم، او ما ډېر زیات خواري او زحمت په ځان باندې ومنل تر څو چې ما وکولی شي چې خپل د خوښۍ پنځه ته کامیابه شم.
د کانکور په ازموینه کې مو نمرې څومره وې؟
د کانکور ازموینه چې ما تېر کال ورکړه تقریبا درې سوه څلور نمرې د کانکور ازموینه کې ما واخیستې او بالاخره کامیابه شوم.
مجموع کې د کانکور په نمرو کې څومره کټګوري کې راتله د ستاسو نمره؟
په مجموع کې تاسو ته وایم دا چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځی ډېرې جګې نمرې غواړي، د درې سوه پنځوس یا درې سوه شپېته نه شروع تر درې سوه ختمه هم درې سوه ده، او په دغه کټګوري کې دا پنځه کټګوري یا شپږ کټګوري دي چې دا کولی شي څوک چې دا نمره درې سوه نه تر درې سوه شپېته په منځ کې داسې یو نمره وګټي کولی شي چې د طب پوهنځی ته لاره پیدا کړي.
په طب کې ستاسو کومه څانګه ډېره خوښه او غوښتل مو چې کومه برخه کې کار وکړي؟
غوړم وایم زما پلارجان یو ډاکټر ده، او زما پلارجان جراحي عمومي ډاکټر ده. ما هم کله چې خپل پلار ته لیدل ما غوښتل چې زه پلار باندې یو ډاکټر شم، نو له همدې علاقه مې چې خپل پلار وظیفې ته خپل پلار دنده ته ملاله ما وکولی شي تب ته کامیابه شم. او بیا هم ما غوښتل چې د جراحي عمومي څنګه انتخاب کړم.
افغانستان ډېرې لږې ډاکټرانې لري، تاسو غوښتل چې په خاص ډول له ښځو سره مرسته وکړي؟
بله، ځکه چې یو ښځه ډاکټر ته اړتیا لري. کله چې هغه مشکل یا پرابلم چې یو ښځه ته وړاندې کولی شي نارینه ته یې نه شي وړاندې کولی، نو همدې لپاره ما غوښتل چې خپلو ښځو ته خدمت وکړم، خپل د هېواد نجونو ته ښځو ته خدمت وکړم. زه یو ډاکټر شم او یو ښځه په ډېره آرامي او په ډېر ښه احساس وکولی شي خپل مشکل ما ته بیان کړي. له همدې امله ما غوښتل چې یو ډاکټر شم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
د طالبانو حکومت په ځینو ځایونو کې ښځینه ډاکټرانو ته، ښځینه نرسانو ته د کار اجازه ورکړې ده. څومره هیله لري چې طالبان به تاسو ته هم اجازه درکړي چې ولاړ شئ پوهنتونونو ته او درس ووایاست؟
دا چې طالبان موږ ته اجازه راکړي یعنې کې بیا هم موږ امید ټول خدای ته ده. به شکه چې خدای حتما زموږ په راتلونکي کې یو درنه لار موږ ته راښیي. دا چې طالبان حتی ښځې نه پرېږدي په پارکونو کې قدم ووهي، حتی د ښځې تک په پارکونو کې بند کړی چې ویل کېږي تاسو د پارک نه مه داخلېږئ، پارک ته یعنې قدم وهل هم ورته بند کړي. نو زما امید ډېر کمه ده کله چې د ښځې قدم وهل هم ګناه وي، کله چې د ښځې ګرځېدل هم په یو ځای کې ګناه وي، نو دا ډېره لرې خبره ده چې پوهنتونونه او ښوونځي د ښځو او نجونو په مخ پرانیستل شي.
اوس به راشو دې ته چې تاسو اوس خو په کور ناست یې تقریبا شپاره ساته یا ولس ساته یا تلس ساته اوس دغمره اوګداوره تاسو پڅشي تیروي په خوخه په پانتون تتلی یا به خونځي تتلی اوس ورس پڅشي تیریږي
خنو کله چې زه له خو په پاتم به شکه مو مسلمانان یو ورځ مو د لمانځه سره پای کوم د سهار لمون چې ادا کوم د خدای یادونه کوم ورسته د هغې نه زه خپل ورزش او سپورت ته یو خاصه ځانګړنه ورکوم ځکه دا په ژوند کې اړین دي زه ټولو ځوانانو نه دا خواست لرم چې ورځ د سپورت او ورزش سره سم پیل کړم زه بام ته ترخیځم او ورزش او سپورت مې کوم او کله چې بېرته ښکته کېږم بیا خپل کورنۍ سره خپل کورنۍ سره د سهار چای خورم او پس له هغه دو ساعت یا یو ساعت مطالعه کوم بېلابېل کتابونه لرم لکه اجتماعي کتابونه لکه دینی کتابونه ادبي کتابونه داسې کتابونه لولم مطالعه ته هم یو خاص اهمیت ورکوم په خپل ژوند کې ځکه همدا مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن بدلوي همدا مطالعه ده چې حتی اقل یو خاص ذهنیت مبتلا کول کېږي د مطالعې زه ټولو نجونو نه ټولو هغه ښځو نه چې ژوند ته کوم امید نه لري زه خاصه توقع ورنه لرم چې مطالعې ته اهمیت ورکړي که څه هم یو کتاب نه یو کتاب محدره شي دا د ورځې یو ساعت یا حداقل نیم ساعت په ورځ کې ولولي نو کله چې زه مطالعه کوم زما ذهن او فکر لږ سره بدل شي بیا د کور کارونه د کور ځینې کارونه چې هغه سرته رسوم لکه پخلی وي یا هم د کور تاسو ته معلومه ده نجونې ډېر زیات مسؤلیت لري په کور کې د کور کارو سره مې ورځ نیم ته رسوم یا هم بیا هم ماسپښین لمونځ کوم او پس له هغه چې کارونه مې خلاص شي بیا نو لږ لږ د بیکاري احساس کوم
نور خویندې ورونه هم لرئ؟
بله او تکل صاحب دو خویندې لرم او ماشاءالله څلور ورونه
ورونه مو ښوونځیو ته او یا پوهنتونونو ته ځي؟
بله او زما دو ورونه زما نه مشران دي چې هغوی ښوونځي پای ته رسولي دي او دو نور زمانه کشران دي چې هغوی اندا اوس فیلن خوندې کیدم او خوند مې هم دو معنی مشران دي چې خوندې پای تر سوالي او هغوی پانتون هم پای تر سوالي
کله چې خپل ورونه ویني چې هغه خوندې یو ته یا پانتونونو ته ځي د رخی حسادت احساس نه کوي
زه ډېر زیات افغان احساس کوم کله چې خپل ورور وینم چې د مکتب بکسه ور سره یو د ښوونځي په لور رواني زه ډېره خفه کېږم دې ته خفه کېږم چې د شپږم ټولګي نجونې همدا فعلن چې ښوونځي کېدي هغوی په دې فکر دي چې شاید موږ مکتب ته رانشو او دا یو حقیقت ده چې هغوی پس له شپږم ښوونځي نور مکتب ورباندې تړل کېږي او نور نشي کولی ځکه ته ادامه ورکړي نو زه په دې خفه کېږم چې ولې په یو ټولنه کې هلکان ته اجازه ورکول کېږي اما نجونو ته اجازه نه ورکول کېږي ډېر زیات بندیزونه دي چې د ښځو نجونو مخې ته راغلي دي اما هلکان ډېر زیات یعنی راحته دي په ټولنه کې
د طالبانو چارواکي په دې برخه کې چې ولې نجونې ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته نه پرېښودل کېږي ځینې دلایل وایي مثلا یو دلیل دا دی چې موږ ته وخت راکوي موږ د نجونو لپاره ځینې خاص مقررات جوړوو او له هغه نه وروسته به په دې برخه کې پریکړه کېږي تر اوسه پورې هم نه دی ویلي په واضح ډول چې نجونو ته به اجازه ورکړل شي وایي چې په دې برخه کې به پریکړه وشي دغه دلایل د طالبانو ستاسو لپاره څومره قانع کوونکي دي
زما په نظر دا دلایل کومه خاصه فکر یا انګیزه مختلفه کولای نه شي ځکه که تاسو یو خاص نصاب طالبان که یو خاص نصاب د جوړولو په حق له هغوی غواړي چې یو خاص نصاب جوړ کړي نو ولې دومره زیات وخت تقریبا دوه کاله دي چې دوه کاله نه هم لا زیاته موده کېږي چې نجونې د جن کور کې دی او د زده کړې لانا اور باندې بند شوې ده. نو کله چې تاسو یو خاص نصاب جوړوئ باید ډېر کم باید یو مشخص وخت هم لري، مثلا شپږ میاشتې یا حداقل همغه یو کال کې چې دوی راغلي وو تر پای د کال باید دوی نصاب جوړوئ. زه فکر نه کوم چې داسې یو نصاب دوی راتلونکي کې داسې یو نصاب دوی ولري. د دې په اړه زه هېڅ کوم قانع کوونکی دلیل خاص دلیل نه ګورم.
نو ستاسو په نظر علت څه دی؟ ولې طالبانو ښوونځي بند کړی د نجونو لپاره او پوهنتونونه یې د نجونو لپاره بند کړی دي؟
داسې ده تکل صاحب چې دوی نه غواړي په دې هېواد کې نجونې پرمختګ وکړي، دوی نه غواړي په دې هېواد کې ښځې نجونې حتی په عادي ژوند کې د دوی مخې ته راشي. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دوی حتی نه غواړي په عامه ځایو کې ښځې وګوري، ښځې په پارک کې نشي لیدلی. نو دوی څنګه د زده کړې لارې د ښځو نجونو په مخې دوی پرانیستي؟ نو کله چې یو هېواد، تاسو ته معلومه ده چې یو هېواد هم د نارینه او هم د ښځینه په شتون ته اړتیا لري. نو کله چې نارینه اوسي او ښځه نه اوسي نو دا هېواد زما په نظر نیمګړی ده. موږ بهر هېوادونو ته ګورو چې څومره هغوی پرمختګ کړي، څومره هغوی پرمختګ کړی. همدا موږ په خپل سترګو ګورو چې هم ښځې هم نارینه په یو هېواد کې یو خاص مسئولیت لري، پرمختګ کې ډېره زیاته ونډه لري. نو هغوی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي، هغوی نه غواړي چې ښځې زموږ سره یعنی کار وکړي.
دغه نجونې چې له تاسو سره په یوه وخت کې له ښوونځي فارغې شوې، که ستاسو په ښوونځي کې و یا په نورو ښوونځي کې و یا که ستاسو له دوستانو خپلوانو نه څوک و چې تاسو یې پیژنئ، دوی سره تاسو په تماس کې یاست؟ یو څه تجربې د دې اوزګارتیا د وخت سره تبادله کوي، یو بل ته مشورې سره ورکوي؟ مثلا د استاسو د مطالعې یادونه وکړه، د دې مشورې نور نجونو ته تاسو ورکوي؟
به شکه چې د ښوونځي په وخت کې موږ خاص دوستان او خاص ملګري لرو. هغه ملګري چې ما درلوده د ښوونځي په وخت اوس هم ځینې سره ارتباط لرم، ځینې سره غږېږم او ځینو ته د ژوند په هکړه مشورې ورکوم. دا چې طالبانو په موږ باندې خاص بندیزونه راولي دي، دا ټولو نجونو باندې دا حالت راغلی ده. نو هغوی ما ته وایي چې موږ په یو مکمل ورځ کې چې موږ کله چې سهار د خوب نه راپاڅو نو موږ حیران اوسو چې موږ کوم هدف نه لرو، خاص هدف په ژوند کې نه لرو، موږ څه رقم ژوند مخته ایسو. زه یو د سپورت او یو هم د مطالعې خاص ورته مشوره ورکوم چې دا دوه کاره په ژوند کې اړین وکړئ. دا چې موږ خدای ته امید لرو، خدای دې وکړي چې یو ورځ د پوهنتون او یا هم د ښوونځي دروازې موږ باندې د ښوونځي یا هم د پوهنتون لاره پرانستل شي او موږ وکولای شو چې یو ورځ نه یو ورځ خپل دا راتلونکي
یوه نه یو ګورم. تاسو نن له ازادي رادیو سره د خبري کوي او خپل د زړه غوټه مو پرانیسته. لدې مخکې مو لنور لارو لنور خلکو سره د چارواکو سره د خبرو لارې یا د نور ټولنیزو فعالیتونو لارې تاسو طالبانو ته خپل دغه غوښتنه رسولې ده چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته دوام ورکړي؟ تاسو د
خاصه لاره متروسم په ژوند کې نه ده انیمال چې زه یو خاص طریق نه وکولای شم دوی ته خپل غږ ورسوم او خپل غږ رسولای نه شم. په هغه ټولنه کې چې موږ نه پرېږدي حتی د باندې وګورو، یعنی د کور نه بهر موږ وګورو، نو زه څنګه کولای شم خپل غږ ورسوم دوی ته؟ زه پوهېږم زما په شان نورې نجونې هم زما غوندې نه شي کولای خپل غږ ټولنې ته خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. نو زه بیا هم د طالبان نه یا د نړیوالو نه دا خواست لرم چې ژر تر ژره زموږ په مخ ښوونځي او پانتون پرانستل شي موږ هم ژوند لرو. دا زموږ ژوند هیڅوک جبران کولی نه شي، جبران کول ناممکن دي. دا چې زموږ یو کال یا دوه کال ضایع شول دا ژوند بیا نه راځي. تاسو ته ښه معلومه ده هغه شوق او ولوله چې په ځواني کې وي هغه لس کاله وروسته شاید نه وي، هغه پنځه کاله وروسته شاید نه وي. همدا اوس موږ د زده کړې په اړه یوه خاص ولوله لرو، یو خاص شوق لرو. نو ښه ده چې درسره زره دا شوق او ولوله زموږ یو ځای ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیره زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. د راتلونکو لپاره پلان لري کې وځي انتظار کوي؟
کوم خاص پلان نه لرم، زه فعلاً فقط یعنی خاص خدای ته زما امید ده، او به شک چې خدای مهربان ده، به شک خدای ټول په خپل ستر وګوري. نو فقط امید او انتظار.
له طالبانو هیڅ ډول غوښتنه یا تمه نه لري؟
بس ما هم دا یو غوښتنه ده چې د ذکر ته اجازه ورکړي. ذکر زموږ حق ده، دا حق زموږ نه هیڅوک اخیستلی نه شي. که طالبان زموږ نه دا حق واخلي نو ځواب ورکول خدای ته ډېره زیاته مشکله ده.
داسې ښکاري چې تاسو هماغه څه چې ما مخکې یادونه وکړه نو فقط اوس غواړئ چې انتظار وکوئ. په هر حال د واده لپاره څه پلان شته؟ او که غواړئ همدغه امید ته چې تاسو یې لرئ ځانور اسوي مخکله دي چې واده شي.
په تا ته ټولنه کې چې موږ ژوند کوم شاید زما فکر او ذهن واده ته نه وي، اما دا چې خپلوان یعنی د ځان جلکې ته ترګي وي چې یو ورځ نه یو ورځ به واده کیږي او کله به واده شي، نو تاسو ته لون زما په اړه هم داسې یو فکر لري. اما زه اوس نه غواړم کله چې زه طب پوهنځي ته کامیابه شوم زما هم دا یو خاص ده چې زه له خیره سره دا وکاله طب خیر پای ته ورسوم، بیا کولی شم چې یو تصمیم ونیسم په خپل ژوند کې. زما هم اوس هم هماغه یو تصمیم لرم چې انتظار وکم او انشاءالله چې راتلونکي کې به یو تغییر راشي.
ستاسو مور او پلار او دا نور انجونې چې ما یادې کړې مخکې خبرې په باب وکړي، دوی خپل ماشومان سره څه وضعیت لري؟ یعنی دغه درد خو په کورنۍ تقسیمیږي، یوازې د انجونو لپاره محدود نه پاتې کیږي. ستاسو مور او پلار څه وایي په دې برخه کې؟
زما مور او پلار خاصه زما مور جان ډېر دردګیره نه کوي، راته وایي چې لورې خیر ده، یو ورځ نه یو ورځ شاید ستا خوبونه حقیقت ته بدل شي. یعنی کله چې زه کامیاب شوم هم زما مور جان ډېر زیاته راته خوشحاله شوه. ما ته تر اوسه هم ما ته ډاکټر هغه کوي په کور کې او راته وایي چې لورې هیڅ وخت ناامید نشي، ناامیده نشي. ټول مور او پلار خپل اولاد ته یوه دادګیرانه ورکوي، خپل اولاد ته یو خاصه توجه په دې برخه کې لري، ځکه هغوی نشي کولی چې د طالبان فکر یا ذهن بدل کړي، اما هر اقل په خپل کور کې خپل دولت فکر کولی شي چې وساتي. نو مور جان مې هم همدا راته وایي چې لورې مه خفه کېږه، یوه ورځ نه یوه ورځ به ستا په مخ هم رڼا راشي.
د طالبانو له چارواکو مثلا که یو فرصت تاسو ته پیدا شي چې د طالبانو له لوی مشر سره وګورئ، یو ښه دلیل که ورته ووایاست چې وغواړی هغه قانع کړي دې ته چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، یو ښه دلیل به کوم وي؟
که چیرې داسې یوه ورځ ما مخې ته د دوی یو لوړ پوړي چارواکي فرض وغږېږم، نو زما به همدا یو دلیل وي چې ولې یعنی ولې تاسو د نجونو په مخ داسې بندیزونه، تاسو په نجونو باندې ولې داسې بندیزونه لګولي دي؟ دا بندیزونه آیا خدای تاسو ته امر کړی چې دا بندیزونه جن باندې ولګوئ؟ لکه تاسو چې دومره د اسلام نه غږېږئ، دومره د خدای نه غږېږئ، نو آیا دا خدای تاسو ته امر کړی چې داسې وکړئ؟ څرنګه چې موږ په قرآن شریف کې چې زموږ کتاب ده هلته موږ لیدلی شو خدای مساوي حق نارینه او ښځینه ته ورکړی ده. نو کله چې نارینه او ښځینه مساوي حق لري په هر څه کې مساوي حق لري، په زده کړې کې، په ژوند کولو کې، په هر څه کې مساوي حق لري، نو کله چې خدای موږ ته مساوي حق راکړی ته څوک یې چې ته دا حق موږ راخلی؟
دا خو ستاسو یو پښتنه دل چې لدنه به وکي، مګر یو ښه دلیل د دې لپاره چې دوی قانې کوي د دې لپاره هغه به څه وي؟
خو دا چې زه دوی قانې کوم، یعنی بهرني هیوادونه کولای شم مثال ورکم، دا چې هغوی بهرني هیوادونه دوی خاص لري چې دوی په رسمیت وپېژني، خاص لري چې دوستانه اړیکې دوی سره ولري. نو زه دا وایم چې مخکې له دې نه چې تاسو بهرني هیوادونه د ملګرتیا اړیکې یعنی تقاضا وکړئ، تاسو بهرني هیوادونو ته وګورئ چې خپلو یعنی خپل ښځو سره یا خپل نارینه سره هغوی څه رقم رفتار یا برخورد لري. تاسو خپل ښځو سره څه رقم برخورد لرئ؟ یعنی دا به زما یو دلیل دوی ته چې خپل برخورد او رفتار څه رقم ګورین.
ډیره زیاته مننه زحل، که کولای شي په پای کې خپل پیغام خلکو ته، اوریدونکو ته، طالبانو ته، نورو ملګرو ته دی راتوي وای همدای وخت دی؟
زما همدای او پیغام اوریدونکو ته او هغه خلکو ته چې زما غږ اوري، دا پیغام ده چې هیڅ وخت من امید کیږي، حتما خدای د دې بیا د لکې ځواب په یو معجزه باندې ورکول کیږي. نو من امید کیږي ژوند مو ښکلی سرته ورسوئ، ژوند مو ښکلی وکړئ. نو کله چې تاسو یوه ورځ پیل کوئ په یو خاص انګیزه باندې پیل کوئ، زما همدا یو خاص ده، من امید کیږي.
ډیره زیاته مننه زحل.
خاص نه هم مننه.